دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 نیټه ده زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د یو شمیر سیاسي سیمه ایزو او کلتوري راپورونو ترڅنګ د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هلې هم واوري خو په لومړي سر کې نجیب عامر ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د پښتونخوا حکومت اپوزیشن ګوندونه د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه د مصر یو عدالت د پخواني ولسمشر محمد مرسي د مرګ سزا تایید کړه د خبرونو تفصیل پرون ماښام د پېښور په سویکار نو سلو لارې کې د صوبایي حکومت د اپوزیسون د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې وویل په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده صوبایي حکومت ته استعفا وکړي او د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسره دغه انتخابات وشي په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وویل
تدبی حکومت بلاندے دوبارہ بیا بل الیکشن لکھو نہ خود کشیلا من ورتاوی کی پختانے ورشے دو حکومت ادیے لے اختیار ور کے ادیے بلاندے انتخابات کے بیا بول گورو چتا سو کم دے گٹے حکم دے بیلے
خو د تحریک انصاف مشران وای په انتخاباتو کې درغلی نه د شویو کسوک شک لري نو دوی له نوی سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وای په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال لډیو ته ویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کتر نه کړې ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند در ممکن کوي او په لاس وکړي
خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي له تیرې سمودې نه د صوبې امنیت مخ په خرابېدو دی د شمیرو تر مخه په تیرو 15 ورځو کې د 500 په خواوشا کې کسان وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ترهګرې پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرې پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو سرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي د سوله ییزه ګاونډیتوب غوښتونکی دی بل پلو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي هم نواز شریف سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې نوموړي ته د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو مبارک کیو ویلا او په احترام د بندي پاکستانی کبنیونکو د خوشی کولو اعلان وکړ دوه مشرانو د اړیکو په خکولو هم ټینګار وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکیش ته سولای زه حل غوښتنه وکړه صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې دغه مهال سرلخکر او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د 2013 کال د جولای په دریمه نیټه مرسي له واک لري کړ او له هغې تر دغې د مرسي د پلویانو پر ضد سخت رویه خپله کړې ده سپینه ماڼۍ وایي د محمد مرسي پر ضد دغه سزا سیاسي انګیزه لري او دوی یې زیات اندېښمن کړی دي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې په دې پریکړه سخت اندېښنه لري او د په انده به په مصر کې په اوږدمهاله استحکام منفي اغیز لري عدالت تیره میاشت محمد مرسي او دغه سلو نه زیاتو دفاع کوونکو ته د مرګ سزا ورولې و خو د جون د 14 پریکړه د هیواد د ستر مفتي سره تر مشورې وروسته اعلان کړه د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېده شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې واشنگتن با تهران سره د ایټمی تړون د وی برخې پتوګه لدی وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی د خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 15 طاقتور هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس لدی غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران دې د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جوهري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې د ده په وینا امریکا په دې پوهیږي چې ایران پخوا څه ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. جان کیری له بوسټن څخه د ټیلی کانفرنس د لارې دغه څرګندونې کولې. د ایران سره پر ممکنه جوهري تړون تنقید کوونکو د ایران د پخوانیو پوځي فعالیتونو موضوع څرګند نظر ساتلی دی. دوی وایي دا کافي نه ده چې ایران د اوس مهال ځان سپین ښکاره کړي، بلکې دا هم اړینه ده چې د خپلو ټولو جوهري فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. خو جان کیری وایي تیر په هیر او د جوهري تړون زیاته پاملرنه باید دې خبرې ته وي چې د ایټم بم د جوړولو څخه د ایران مخه ونیول شي. د ناتو سازمان مشر یین سټولټنبرګ خبرداري ورکړه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سلويختو نویو بلستیکو توغندیو د پرځای کولو پریکړه د مسکو خطرناک رویه ظاهروي. نوموړي په برسلز کې د اروپایي کمیشن له مشر جین کاوډي جنکر سره له خبرو وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل د روسیې لخوا د جوهري وسلو خودنه غیر منصفانه، بې ثباته کوونکې او خطرناک اقدام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي چې د ولسمشر پوتین اعلان پریشانه کړی دی. د ناټو مشر سټولټنبرګ له دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا مجبوره ده چې د ځان د دفاع لپاره خپل ځواکونه د هغو هیوادونو پر ضد آماده کړي چې مسکو ته ګواښونه کوي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي په ضد ګوندیز اتحادي اپوزیشن احتجاج کړی او د صوبې حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار اولی خان په دې اړه پرونی جلسې ته وویل
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لڅو دا خودکشي ده.
د پاکستان حکومت وایي یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز یې تر څارنې لاندې ساتلي او د ځینو پر بندېدو غور کوي، خو ځینې پښتانه بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تر حکومت زیات کار ان جی اوز کړی دی.
د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دی ورته کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه ټلیفون کړی دی. په دې اړه به هم راپور واوري او دا به هم واوري چې د پښتنو یو دود غږ ته خلک په څه نظر ګوري.
زمون ټول د قبیلوي سماج زور د جینکو د زنانو په وجودونو باندې وځي.
دروان خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام تاندې هلي هم درته لرو چې دا ځل د خیبر پښتونخوا د کارکونکو کاروباري شذو مسلو ته ځانګړي سوي دي.
هغه څه پتا لګیدلې دا چې دا د وخت ضرورت ته چې هغه د خپل کور تړونه لکشان ته بو خپل وګوالي.
نو راپورونه به هم اوري لمشال رادیو سروس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. اوس راځو خپل لمړی راپور ته. د خبر پرسمخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر مخسن په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندیز اتحاد یو ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربېره زرګون کسانو ګډون پکې کړی وو. په جلسه کې درې واړو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پاکستان پیپلز ګوند د زوی حکومت د مستعفی کېدو او له هغه وروسته د نوو بلدیاتي ټاکنو کول غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلان یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د پاکستان پیپلز پارټي ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي.
الیکشن لڅو دا خود کشیلا نو ورته چې پښتانه نرشه ده حکومتا عدلیه لی اختیار ورکه نادلیه دلان ده انتخاباتو که بیا بو بورو چه تاسو کم زه گته و کم زه بیله
جلسه تا ده جمعیت علم اسلام مشر فضل الرحمن اویل چه پاکستان تحریک انصاف پا نورو سیاسی گندونو بانده پتاکنو که ده درغلیو تورونو لگول او پخپل حکومت کیه پتاکنو که ده درغلیو تول ریکاردونا مات کرل
او نن ده پشتون خواب بلدیاتی الیکشن که ده دی سیاست او ده دی جمهوریت تماشا تازو کرلا مارونو دا غلطی چی دی کرده دا انشاءاللہ دا دے سبیا دا ملک سیاست نبا دا دے جنازہ باسو انشاءاللہ
دا پاکستان پیپلز پارٹی غړی او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف دا اولس سرا کڑی جمنی پورا نکڑی شوی
جب آپ کو موقع ملا کہ آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف تا په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نکړې شوې په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب دا عوام غواړي دا اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستفی کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
په همدې موضوع کې پاتې کیږو په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه عوامي نېشنل پارټي جماعت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهره کوي تر دې وړاندې د ترګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل پارټي سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته پراوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل سي دا چې هغه لاملونه دي چې لکه بلې دغه ګوند د جوګاسو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي عبدالحی کاکړی په خپل ریپورت کې دغه موضوع څېړي
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترګري ښکار دي عوامي نېشنل ګوند ښایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وختو چې سواد په مکمله توګه د وسوالو طالبانو لاس لورغی او د دې پارټۍ په پر لپسې غشتنه فوج عملیات وکړو او سواد یې له وسوالو طالبانو پاکړ د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسی د دې وجه سو چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سو د دې ګوند مشران وایي وسوالو یې تر اتنیم سو زیات غړي ټک پټک وجلی دغه پر لپسې بریدونو ګوند د حالت تر ورسولې چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونسو د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او د ډکو لوجي عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سو چې د ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبای اسمبلی کومې ډیر چوکۍ ګټلې وي هغه پرڅلور ودرېدلې خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد ولسی تحریک پیل کړی دی پښتنه راده چې هغه کومې وجه دی چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي هړتال او جلسې کولای سي په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاضي وجه په ګوته کوي
د دې کې ډېر عوامل دي زما په نظر باندې اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم آپریشنز په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک یو امن او امان صورتحال کې بهتري راغلی ده یو خو دغه وجه یقینا ده دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې درېیمه خبره دا هم ده پکې دوی سره اتحاد کې څوک دي ته لګ قتل غواړي دوی سره اتحاد کې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ دی نو دا زما په ناقص رای کې د تکه هم ورته یو فائدہ شته
خو دا عوامي نشل ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوی دي خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لښ څه کم کړی دی
اوس هم ماحول تقریبا عمر غرندې ټارګټ کلینګ زموږ باندې شوی نه دی او د دې خلکو چې کم نیمه ته توجه راغله سپین دومره وګت شو چې لازم نه چې سړی د اور سره مدد شي چې په اور کې بار بار سوځي نو عادت شي نو موږ د دومره مشکل سره مخامخ یو هر څه چې پیښیږي کوم خپل کوشش کوو چې موږ خپل غزول مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو او خلکو تک څنګه رسېږي نو په هغه باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی، د دغه اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ور باندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبريال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی. ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نسل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر پرتوخوا په صوبای سملی کې تر بجټ وړاندې کول ورسته پرم په کابینټ روم پېښور کې د بجټ پاړه د خبري غونډې پر مهال د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه خبره رد کړه چې ګنې د بجټ په تیارولو کې د مخالف ګوندونو سره مشاورت نه دی شوی او د پرتوخوا بجټ په بنګالا کې د عمران خان په کور کې تیار شوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د روان مالی کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې شوی دي او په دې لړ کې به 250 نوي سکولونه جوړول کیږي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د سه‌شنبه پر ورځ په پېښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنې د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوی دی.
زه فینانس منیسټر یم، زما د مجه بجټ دی، دغه په دې سلورو پنځم یشتو کې ما بنګالا نه لیدلې. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیل کړې شوې دي او 260 نوي سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړول شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سره موږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، یو خاص کر په دې کې موږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جنکو په سکول نو ډیر زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوې ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په گاډو، سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن موږ تیلو تا، موږ ګیس تا، موږ کوېلې تا، موږ اوبو تا، موږ بجلی تا، موږ جنگلاتو تا، موږ ټوریزم ته توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاته کو، ټیکسونو په ځای موږ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 438 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې حسنی حسن.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسی خود داسی پکار دی چی اغیی که در مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صوبا او په خاصه توګه کوټه کې له تیرې نږدې مودې راهیسې د نامنۍ خرابې وضعې او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم و، خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې امنیتي وضع ډېره خرابه شوې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعات صوبایي وزیر بیا وایي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکۍ سره مخامخ ده، خو حکومت په دغه اړه خپل پوره وس کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واورئ.
په تیرې یوه نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدن هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکي زرک خان وایي چې له تیرې سمودې راهیسې د ناامنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشانه چې ته ایم شوټه د مالمی د ار انسان پر بدن باندې ایم لګیدلې دي او مالمی نه ایم ار یو ټارګټډ دي اره طبقه بلا تفریق.
یو بل ځای اوسیدونکو زین الله په دغه اړه وایي
مکه د خیر خیرات ټول اوس کم برت دي د حکومت کم دی او برت وسه ټارګټ کلم برت شو سو دي او برت حالات ډیر خراب دي. اواز ورته ډور پنځه کسان مري، ازارګان نه مري، زار کم زار کم پنجابیان خورکان نه مري او د پښتانه هم کې مري کټ ور مري.
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتی وزي سر ټکوي. تای زیاتوي
اول خدای شي د حکومت ولې دوی ناکامه سلو. د حکومت ډیر غټ غټ داوی کړی ولې، غټ غټ خبرې کړی ولې، څه حکومت څه سلو هغه داوی څه سلو خبر څه سلو ولې د ستراتیژي نه جوړیږي. د حالات په پنجاب کې ولې نه راځي صرف په بلوچستان کې دي. پنجاب خیر خیریتي مسله دغه شي په پنجاب کې ولې د کسان راځي صرف یا سندي یا بلوچستان دي یا پښتونخوا ده. پنجاب کم امن په پنجاب کې پاکستان راوستي سي ناغامن په دادرسو بو کې ولې سره کړل نو مطلب په پاکستان کې په حکومت کې خپل کار دي. حکومت خپل یو مسله ست ایم نقطه دا یاده سي ګورمنټ کوو غوړی دا شي سمیدای سي.
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د امنۍ له کړکېچ سره مخامخه ده، خو د ده په خبره حکومت په دغه اړه خپل هڅې کوي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کتر نه ده کړې. انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وي. ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاور باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکن کوي او په لاس به وکړي.
یاد دوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابر وه، خو اوس د خلکو په خبره له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه شوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن شوي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجوده یو شمېر غیر حکومتي ادارې تر څارنې لاندې ساتلې دي. د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. اوس پرتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي دې ادارو ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان حکومت د روان میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستانی حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. د وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا، شمالي پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلي سیمې، حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي.
زر علي خان افریدی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
موږ ډېر ملګري چې هغه انساني حقوقو علمبردارو، هغه ترهګر تنظیمونو، د هغو کارندو هغوی شهیدان کړي دي حکومتي توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دی موږ مضبوط کړی دی او موږ د مضبوطیا په ځای باندې هغو موږ د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سی وای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ پښتنې چې په دې کې زموږ د زراعت سره د چیرو بدی موزي بیماریان یې د خاص کړه د بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې خېر ډیر زیات کار کوي چې په کوم سیمه کې چې کم شي ډیر لوی ارزښت وي او د کم شي ضرورت یې په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي.
نظر بړی چې زیاته کړه چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پریښود نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي. د زیاته کړه
کثره نیټور دی، روزګار دی، چوکیدار دی، دا ټوک ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي. دویم دا چې موږ ته د وطن کې په لکونو پښتانه دا چې دی چې هغه ته نن هم د چلو وو حکومت نه ورکی د غیر حکومتي ادارو چې دی وو بندبست دی او تکړه دی، د سکولونو بندبست دی او تکړه دی، د هسپتالونو بندبست دی او تکړه دی، یعنی کوم سہولتونه چې داره ته ورسره رسیدي هغه په لکونو پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي. موږ په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلی ده، حالت یې هم د زلزلې بدتر دی، هم یې د سیلاب سره زیات بدتر دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غوندې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، عامه پوهاوی او نور څانګو کار کوي. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون له لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. بلخوا د هند وزیر اعظم هم له خپل پاکستاني سیال سره پر ټلیفون خبرې کړې دي چې له اسلام آباد رابعه اکرم خان یې تفصیل راکوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د نهه پورس په واشنگتن کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکې کشیدګۍ د تشویش اظهار کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې کړې دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر اوویل چې پاکستان او هندوستان دواړه ایټمي طاقتونه دي او دا د امریکا کوشش وي چې کشیدګۍ په قابو کې وساتل شي. جان کیری اوویل کوشش د دې خبرې کېږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کشیدګۍ کمولو شوکړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وینا وه چې د پاکستان او هندوستان دواړو د غونډې منطقې په مفاداتو کې اهم کردار دی. جان کیری اوویل چې څه وخت مخکې د پاکستان وزیر اعظم د هندوستان وزیر اعظم سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. واضح دی هم تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی و او ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړې وه او ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالې په توګه پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودي وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع اوویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ او اختلاف خبرې هیرول پکار دي او امن او استحکام طرف ته تلل پکار دي چې ولسونه دواړه لیډران په خټو کې یاد کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم اوویل چې د یو گاونډي په حیث دواړو ملکونو له امن سره اوسېدل پکار دي او خپل منځي اختلافات په دې لار کې خنډ جوړېدل نه دي پکار. یاد دی پاکستان او هندوستان ترمنځ کشیدګي کال 2013 راځي را روانه ده، خو په دې کې زیاتوالی د هندوستان وزیر اعظم د بنگلاديش په دوره کې د ازادۍ په اړه بیان سره سره هغه وخت مخې ته راغلې وه کله چې د هندوستان د اطلاعاتو وزیر د برما په سرحد کې د هندوستان پوځي کاروایی پاکستان او نور ملکونو لپاره یو پیغام ګرځولې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. وخت د سهار لسنې بجې سوي. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پښتونخوا حکومت درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز ګوند پرون په پیښور کې د وستر احتجاجي غونډې په ترڅ کې د صوبایي حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده خو د پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې وو نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورنو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې وو نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز د ختمولو نه پس د پنځه شو کسانو شمیر 168 ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي. جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او نریندر مودی د بندیوانو پاکستانی کب نیونکو د خوشی کولو اعلان وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یمن د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې. عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کیدی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر نوویل چې واشنگټن با د تهران سره د ایټمی تړون د وی برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی یعنی ایران د خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانس د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوړسو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریو کلی کې چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي. خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه څنګه چې روژه را نږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 ارب روپۍ سبسیډی اعلان کړی دا خودلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان په یوټیلیټی سٹورونو کې پارزان نرخونو ملاویږي او هلت اکثر داسې لیدل شوی چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سٹورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. اداریا اخیر کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کرس پانه خپل ادارې کې وایي چې سمو د وړاندې پیښور انتظامی په خار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولې وو خو لبد مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنگ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه وکړل. ادارې مخکې لیکي چې دا جمهوریت ملک ته او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو حق ته تر لاسه دی خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ولس ته دی تکلیف ورسوي همداسي اکثر لیدل کیږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثر وخت یو مریض اسپیټال ته هم ونه رسي او په لار کې ساو ورکړي دریا اخر کې وای پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازي وکړي خو کاری نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازي مرسته وکړي خو کدا چې نوی نو ولس د دې پښتنې حق لري چې اخر ولی په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولای شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز رسپان لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سختدریزه کسانو او کېدای شي چې د بازو خلیجي هیوادونو له وجې په سختدریزي کې د ککړ مدرسو پر ضد ګام نه سپورته کولای بل خو افرن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبري ګټوري وي ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبري د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولي د مجله په خبره بل خو داسې ښکاري چې پاکستان چین او طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي د دوړ مقالو غټ کې لیسرار الله مومند او
نیوشان زوسپان لیکي په پېښور ارمي پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هواد دننه د هغه مدرسو د زپلو پریکړه کړې وا چې په سغدريزي خورولو کې ککړې وي خو دغه پریکړه ته د عملی بڼي ورکولو په لار کې مشکوکه سغدريزه کسان مزاحمت وړاندې کوي په پېښور ارمي پبلک سکول برید چې په کې څه باندې یو سل دیرش ماشومان وژل شوي وو وروسته حکومت د ترګري د لمنځوړلو لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړ په سغدریزی کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یو ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالدار ملګری هیوادونه اهم کې دي شي ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوی وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځنو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه د پښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سغدریزۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه خو د سعودي عرب سفارتخانه په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپی وښوده د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللې دي ځنو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې اهم د سولې خبرې ناکامه شوې دي که څه هم د کال 2003 وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د لمنځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي خو دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده خو دا وار کېدای شي چې څه مختلف وشي ځکه چې نوی افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولي او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي او د طالبانو لخوا هم داسې اشاره تر سترګو کیږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږو بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شي چې پته ده مشال رادیو.com د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسېږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د ناروې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لور ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد سوی خو په دې اړه زیات جزئیات هم نه دي خپاره سوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایساستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدای چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع، ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ شي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمیر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوه
یا که غواړی چې په افغانستان که سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوي، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولي، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. تیر ورځ د خوست خلکو ته د افغان حکومت د ځینو چارواکو لخوا د یاد ولایت نوی والی حکم خان حبیبي ور وپیژندل سو. حکم خان حبیبي چې در دې مخکې د اقتصاد وزارت مرستیالو په دې ورستیو کې د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د خوست خلکو ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امنیت ټینګښت او د پوځي ادارو ترمنځ د همغږي ډیرول د خپلې کاري اجنډا په سر کې یاد کړل. نجیب لالو خیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست نوی والی وایي چې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدنې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. د سه شنبې پر ورځ خوست نوی والی حکم خان حبیبي په هغه غونډه کې چې د یاد ولایت خلکو ته د ده ورپېژندنې په موخه جوړه شوې وه وویل چې ټول پرمختګونه امن پورې تړل دي او دی به هڅه وکړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي ادارو ترمنځ همغږي او همکاري نوره هم زیاته کړي.
د خوست امنیتي ارګانونو ښه او غوره هم
همغږي مې د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري ګوره په دې خاطر چې وکولای شو په یو غږ په یوه واحده قومنده هیڅو شیانو لپاره د قانون د حاکمیت لپاره اجتماعي عدالت لپاره د خوښ د ښه او ستاسو د غوښتنو سره د سم پرمختګ لپاره د فساد په وړاندې د جدي مبارزې لپاره او بالاخره په خوښ کې د ډاډمن امنیت او تلپاتې سولې لپاره کار وکولای شو. دا زما کاري لومړیتوب ده.
د خوست د نوي والي د پېژندنې په غونډه کې د بېلابېلو قومونو او ولسوالیو ګڼو مشرانو، مدني فعالانو، د حکومت ځینو چارواکو او په ملي شورا کې د خوست د خلکو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رضوان وویل چې د خوست خلک د فساد او غلاو څخه ستړي شوي او په دې اداره کې سمون غواړي.
ایمون ګلس په رښتیا سره چې په اداره کې سمون غواړي. ایمون ګلس د رشوت او د فساد او د نورو نورو نسته شوی ده او دا غاېدې ته لیوال دي چې دا ورک شي. ایولې صاحب له مو وختنه دادو چې مون متوازن خدمت غوړو په ولایت کې.
د سورې په برخه کې د افغان ولسمشر سراکار قطب الدین هلال هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د ول په تیرو ټاکنو کې خوستوالو ډېره قرباني ورکړه، نو مرکزی حکومت باید دې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حکومت ته مشوره دا ده چې هغه څه چې د دې ولایت حقوق دي، هغه که په تشکیلاتي لحاظ دي، که په صحي لحاظ دي، که د معرف په لحاظ دي، دغه نه دي ورکول شوي. دا پور پوه ولایت ده چې د تیر کال په ټاکنو کې ډېره زیاته ونډه واخیسته.
د یادونې وړ ده په تیرو دیارلسو کلونو کې حکم خان حبیبي شپږم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه ټاکل کیږي. له دې مخکې حکیم تڼیوال، میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی او عبدالجبار نعیمی په خوست کې د والیانو په توګه دندې اجرا کړې دي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. او سم تاسو پام د کلتوري راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان پر قبایلی سیمو سربیره په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر داسې رسمونه او رواجونه شته چې پر ټولنیز ژوند باندې منفي اغیز کړي او د بشري حقوقو سرغړونه هم کوي. په دې کې یو غږ رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخې ته غږ وکړي او وایي چې پلانکی جلی د دوی ده، تر کوم وروسته چې د نجلۍ مور او پلار هغه بل چاته نسی ورکولای. په دې اړه پوهانو وینا ده چې د دا ډول ناوړه دودونو مخنیوي پکار دی. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
کسه هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغیز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډس سره سره غږ وکړي او وایي پلانکۍ جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چاته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محب وزیر وویي چې په قبایلو کې لټول زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکه بلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا ساسوي دي او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وزي. دا رسم چې کوم دي زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دي.
په پیښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسور ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته، خو تر کومې پورې چې د غږ تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینۍ مشرانو سره، مور او پلار سره او هغه جینۍ سره
د وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هېڅوک نشي. مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی
موږ سره په کلی کې دغه کیسه موږ سره شوې، موږ باندې دعوا کړې او موږ چیرې دوی موږ سره رښتا کړې او هغه لن کې موږ نیک ژوند دی او هغه چې ما سره کوي دا به باره کې بیا موږ یو سره خپل قبایلو کم روایت یا غیر روایت مطابق موږ سره جرګې وکړي. پس هغه په خبره شو نه کې دا نو هغه چې موږ نه باندې دوی خپل د ښاتونه کړې شوی روغ موږ سره باندې موږ سره باندې وي پایرنګ کړه دې خبره کې چې موږ هغه کاغذ دی دا ورو نو بس دا سلسله روانه کوي په کلی کې.
مشال ریډیو چې په دې حق لا د قانوني چارو خبرو ته زیکار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دوانو رضا شامل وي.
قانون داري کې باغې کې بعد د جنۍ او د هلک دوانو نه تخصوص کی او بیا به هغه په قوانی دا چې نو دا قانون هم او دا شریعت هم نه. د دې علاوه په دا دي چې د غږ رسم شو یا د ماشوم ټوب وینا شو دا ټول چې نو دا د دې قوانینو خلاف ورزي ده.
د پوهانو په وینا چې په قبایلی او نورو پښتون میشته سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علمان او سپین روبي خپل کردار ولوبوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړ
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګم
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ غلم مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او سواره سیدلې د میرمنو پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاند هلی ده. د نن پتان هلی خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو کاروباري شذ پر مسلو خبري سوي. په دغه صبح کې یو شمیر شذ د کشدکاری لسنت سره تړاو لري او غواړي خپل کاروبار نور هم پر مخ بوزي. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد نورازی ده تاسو او د تاند هلی
په تاندې اهلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د لاسي کارونو په اړه خبرې کوو.
د ښځو ډېر زیاتې باهمت دي او هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور
دا چې حکومت په دې اړه څه کوي.
مصیبت دا چې د مارکیټ سره صحیح کورنو کې غوډي ګټي پیسې ټیک ده، دغه کې مډل مین نه راځي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د تجارت مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیلا فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمیر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زه چې د ښځو سره کار کوم کم ښځې بزنسز کې دي او پنځه کالو نه د ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر چلوم. 2010 نه والا 2015 کې اوس مئی کې به پنځه کاله برابر شي اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دی اہی سره کم کار کوما. نو چې هغه د خپل سره ګورمانو زمونږه خزه ډیره زیاتې باهمت دي اور هغه بالکل هغه کم یو معاشي دور دی اور کم هغه ته پتا لګیدلې دا چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغه د خپل کور چڑونا لک شانتی بوجھ پخپل اگو والی اور نور سے نشی کولے کم سے کم اخپلا دا خرچہ چے کم ادا دا خودی پا اخپلا چلول غواری صرف دانا کی گی چے دی خرچہ دی بچہ تیم پکیو کی دی اخپل بچولا ہم لکھا سٹینڈرڈ ور کی دی اگوی کم فرمائش ہونا ہی دی معشومان ضروریات یا غم پورا کی.
نبیلا فرمان وایي دوی سره ډېر خزي رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نورې خکري. دا وایي حالاتو لګ ډېر د خزو په کاروبار هم اثر کړي خو د پخوا په مقابل کې اوس زیاتې خزي غواړي سناسه کاروبار شروع کړي.
نو کرنټلی خو داسې سچویشنز دي تاسو پته ده لکشانت اکنامیک کرنچ دی تھرو آؤٹ دی ورلد. آی ایم شور چې لګ اکانومیز دومره زیاتې فلریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانمی چې کما دا غلط شانتے دک سلم پکې راغلې دي می بی بیکاز اف دا انسرجنسی ٹیررزم چې کم. نو خیبر پختونخوا کې حالات دونا زیات بتا انہوں نے ہمارے ڈیر خدی یا ڈیر موافق حالات دی یا دلتا سے مسائل نشتا. نو دا چې خبره نه دا زمونږ د صوبه چې کومه ده تاسو ته پته ده د ټیررزم په لحاظ او دهشتګردۍ په وجه او د اوس چې کوم ریسنټلی کوم دومره غټه حادثه زمونږ د پېښور خلکو کومه فیس کړله د اسکول ماشومانو آرمی کالج اسکول د ماشومانو په مونږ ډېر ټایم نه ډېر زیات هغه شوي یو.
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکې ماریا وای د سواد په شمول د ډیرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي، خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي.
کنا دی دپاره مختلف مارکیټونه دي، کنا څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو، لاهور شو، او پشاور شو، نوشهر شو، ابتاباد شو، منګور شو. دین علاوه دا اکثر چې مونږ تله دغه کوو، کنا نو دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي، کنا او د ډېر دغه پیمانې باندې دا بزنس چلی، کنا نو هغوی وایي چې دی دغه چې کوم سواتی ټانکه چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې هم ډېر زیات ډیمانډ دی، کنه خلک یې خوښي او په خښو پرایسز باندې دغه کېږي. نو دغه سره سره چې کوم مونږ قومي سطح باندې مارکیټونه دي د مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی، او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډري دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی، کنه مارکیټ کې هر ځای کې نه صرف قومی سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی، خلک یې خوښي او ښه دغه ورکوي.
په سواد کې هم حالاتو د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکاری منفی اثر پرې باسلی، خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي.
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات ښه دي، او دې ښځو لپاره چې هغه چاهي هغه استاد وي، چاهي هغه دغه سره صحت شو بي سره، یا چاهي هغه زمونږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکټر سره دغه، نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته غول ته خمو کې دي، او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وه مخ کې هغه خلکو زرو کې بزنو کې بیره وه هغه کافي حد پورې ختمه شوې ده. تاسو ته زه یو مثال درکوم، مونږ سره په ډسټرکټ سوات کې شپږ زره ښځې دي، داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي، نو هغه مونږ هغه د پاره مارکیټ چې کوم دغه دي لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو، نو مونږ سره په خپله باندې شپږ زره داسې زنانه دي، او دین علاوه هغه سره چې کوم سره درې سوه داسې دغه دي زنانه دي چې هغه مونږ سره هغوی مشران دي یا هغه سیلز ایجنټس مونږ ورته وایو هغه مونږ سره کار کوي، نو هغه داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي، هغوی کافي لکه هغه حالات ټیک شوي دي، او هغوی کور نه بهر ته هم راوځي، باقاعده مارکیټونو کې ګرځي، خپل کاروبار کوي، لکه هغه حالات اوس کافي ډېر زیات ښه شوي دي.
د کاروبار کونکو خوځو د سرپرستۍ په لړ کې بیا صوبایي حکومت سکوي. د خیبر پښتونخوا د خوځو د خیر خیګړی او پرمختګ وزیره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې په کلو کې واړه واړه تربیتی مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې غریبا طبقه هم مخې ته راولي.
نو دې ته دوه ټایپ دي، کنه یو خو د ویری ویری های لیول او یو د لو لیول. لنګ میجورټي اف د ویمن چې دي کنه هغه چې کومه غواړي چې امپاور دي، کو هغه د ویلج دغه والي دا نور چې کوم غټ دي هغه په خپل امپاور دي، هغه غټ غټ بزنسونه کوي دغه کوي، چې کوم نیګلیکټډ طبقه ده هغه د کله طبقه ده. زه مو یو کلی دې وخت کې د کلي نه خبرې کوم، لړم خپل سینټر موقع ته موږ یو جوړ کړی دی، او زه دونه امپرس شوم چې هلته کې دی چې د کو دومره ښکلې زر چوله زده کړه په دې دغه باندې وډ یو کال اټ نټ کشي ده، خو کروشیا ټایپ فریشن سویټر جوړې کړي سره زر کټ سادرو ناشتن تا موږ زه چې کوم لیول باندې ګورنمنت لیول دغه کوم ځکه دا ما ریسرچ وکړ لیول ریسرچ کې ما ته میجورټي د خوځې وی ما زه تاسو ستن تار نه راوستل غواړم، زه تاسو ماشین نه راوستل غواړم، زه تاسو له بوچت دغه ته هغه چې بې موږ لا داسې سيزو خای چې په خپل کور نه پلان شو پښتنې خزیو سبقونه مودېر نه دی ویلي بهر موږ نه شو وته موږ لا داسې څه دغه ونه رو خای چې په کور کې ناشو پیسې ګټو ادم نو خيار جواب راته دا زه هر یو انټرو کې وایم چې هغه چې ګوره دا جامې ګندل کې دي کنه موږ وایي چې یاره سروې وکړو دغه وکړو دم ډیمانډ اند سپلای خبره کو او دې خوځو ته دومره عقل فکر دی ډیمانډ اند سپلای ولا پتا مالې ګوره جامې چې دي کنه غریب مچي امیر مچي بوډای مچي ځواني مچي بولکی مچي لوی اند لایک غریب بچي امیر مچي هغه ډیمانډ اند سپلای خبرو که چې موږ کور ناس موږ له خلک راځي جامې بدغه کو نو زه اوس کنسنټریشن ما پدې وکړم چې ما یو څو دغه ټول دا والا سروې وکړم دی وان دیسټه
اکثر خزی په جامو شالونو او په کټ سادرو ډیر خسته خسته د لاسو کارونه وکړي، خو بیا دغه سامانونه د دوی نه په ارزانه لاړ شي چې ورستی میډل مین په نورو بازارونو کې په ګران خرڅوي. دا چې حکومت ولې د دغه کاروباري خزو رابطه د نورو لویو تجارت کوونکو سره نیخ په نیغه نه کوي، په جواب کې ډاکټر مهرتاج روغانی وایي
مصیبت دای چې دې مارکیټ سره صحیح کولو کې غوډي غتی پیسې ټیک ده. دا کې میډل مین نه راځي، میډل مین چې راشي هغه چې کم کار خراب کی غلط اسفاد کی بهای لیول کار کیږي ډیرو کې دستن پاس دې کې دا میډل مین راشي او دا میډل مین پیسې وایو دا خزی وړاندې پاتې. هغه د پاره مو کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه نو نن زه کلی کې ما د خپل الکتی زمونږ جنډر سپیشلیست چې زما په ډیپارټمنټ کې ده هغه له ما داسې سړي چې کلی کې چې د کور داسې سونه جوړ کړی دي او دا په خبر کې مور کې ایگزیبیشن په نوټ های لیول نو هغه اګری کړه هغه چې هغه مونږ یو ولیک ایگزیبیشن نو نوټ اونلی زما د کلی د نږدې دې کلی کې مونږ تقریبا دې ته مونږ انډستریل ټریننګ سنټر نوم خو ډېر وې د کوشش وړو کې دا مونږ یو سنټر خلاو کړ په ځای په کلو کې او هغه کلو کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفایډ 2 ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ ان ایوریثینګ خینو دا خو مونږ لګیا ان شاء الله تعالی او زما خپل دا خیال دی چې دا 75% د پاپولیشن حل کو اچھا 25% کم های لیول دی ای په خپل مارکیټونه کړي دغه امریکا ته انګلند ته یورپ ته وړي سيزونه.
دا وه د دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.